السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو و مې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له ازبکستاني چارواکو سره د لیدنې خبر ورکړی دی. ویس پرون د جون په 9 د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې وکړې. د توماس ویس په وینا د لیدنه په واشنگټن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګډو ګټو هم خبرې وشوه. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې ناستې په نږدې کېدو سره شوې. تمه ده د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي د قطر پلازمینه دوحه کې د جون په وروستیو کې سره جرګه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ بیا خبر ورکړی چې په کابل کې د ازبکستان سفیر ویلي چې هیواد به یې افغانستان ته په بېلابېلو برخو کې د لیسانس د کچې 50 تحصیلي بورسونه ورکړي. باختر اژانس پرون یکشنبه پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې د ازبکستان سفیر د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له علمي مرستیال لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې د دغو بورسونو او له افغانستان سره د دوه اړخیزو علمي همکاریو ژمنه کړې. په کابل کې د ازبکستان سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. باختر اژانس زیاته کړې چې اوس مهال په ازبکستان کې 43 تنه افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته تللو منع دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند دي. بل لورته د 1403 کال د کانکور د ازموینې لومړی پړاو په 14 ولایتونو کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د نجونو له حضور پرته پیل شو. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو باس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرون د جون په 9 وویل چې دغه باس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوال برید په پایله کې یوې ژورې کندې ته ولوېد. د چارواکو په وینا باس هغه زیارت کوونکي لېږدول چې غوښتلې د ماتا وشنو دیوی مندر ته ولاړ شي. بیلتون غوښتونکي وسلوال له 1909 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. نوې ډیلی دا کوي چې د پاکستان لخوا د کشمیري یاغیانو ملاتړ کیږي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اروپایي پارلمان په ټاکنو کې د مارین لوپن ښي اړخ افراطي ګوند په وړاندې لمات وروسته د خپل هیواد پارلمان لغوه کړ. ماکرون له دې اقدام سره د یکشنبه په ورځ په فرانسا کې د لوخته مخکې ټاکنو خبر ورکړ. هغه وویل چې د فرانسې د ملي مجلس د ټاکنو لومړی پړاو د همدې جون میاشتې په 13 او دویم پړاو د جولای په 8 نیټه ترسره کیږي. د رای ورکوونکو د یوې نظر پوښتنې له مخې د مارین لوپن په مشرۍ د ملي اجتماع ښي اړخ افراطي ګوند اروپایي پارلمان په ټاکنو کې 22% رای ګټلي او د ماکرون ګوند یوازې 15% ترلاسه کړی دي. د یکشنبه په ورځ د ټاکنو په وروستۍ ورځ د جرمني، فرانسې او اسپانیا په ګډون د اروپا په 21 هیوادونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسانو خپلې رایې وکارولې. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2024 میلادي کال د دویمې مقدماتي سیالۍ او د آسیا د ملتونو د 2020 کال جام ته د لارموندنې په هدف سبا شپه له کویت سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
بلی میوی حاصل مرزونو کم کړی دی. چین کې د مریض برېښنا تر ټولو لویه شبکه او د سپوږمۍ تیاره کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې دي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلی حملې او ملکنډ پوهنتون کې د ربابي محصل د مړینې کیسه هم درته راچېړم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا غبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای.
سفارتي بحثونه معنی همدار چې باید نتیجه د بحث افشا نشي، اعلان نشي، باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي.
شای جهان کندهاري شیخانو د سرتمبری څخه ستړي سوي. جهان غواړي چې طالبانو کې یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. دا سفر هم داسې معلومېږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده.
جرمنی کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې پښتونونو کې ناست دي پټرینونو کې ناست دي وروره او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها هو جنګونه او دا خبره چې شپیلي والا او په لارو کې ودرېدل او دا ډېر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسي. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځاله او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده. دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی.
امریکایي کانګریس او زلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي
افغانستان میں
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د لس میلیونه ډالرو انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د په وینا په دې اړه خبرې شوي اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوحې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لیست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو. یعنی امریکه باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریم خبر داده چې شای جهان د کنداری شیخانو د سرتمبګۍ څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حق خانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمې او لیبرالې خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت ښیي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تېره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 3 شپېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو تر څنګ په بېلابېلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نشي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تېره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له 4 ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناشتي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سره مهربانه کالر دغه کړي ته بس چې مسکو د فتح کړي دی او ډیلې د فتح کړي دی او اوس رواني بل ځای پسی خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه، څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګوری مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور، مخپل جغرافیا، مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ځل یو کس چې دی سای مهربانه بالمان کې یو پولیس په چاړه باندې و او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی و. یعنی ته سره هغه وخت کې کوم فکر وکړي هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولو شو دی اشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کاوه ورباندې ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به یې ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښود رانیوی. ګورې نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغلته جنګونه کا جنجالونه کا او سه مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زخمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپلو کورنۍ خپل فامیل دپاره، خپلو کورنیو دپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای.
او وروسته لاغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لرې کړ. د طالبانو حکومت د هرکلی ترڅنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولنیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولې دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چی قزاقستان دی طالبانو نوم دی تور لیست خیسته کرده دا دی روسیه سر تفاهم سر دا کار شوید دی دیده پاره چی روسیه او گوری چی نریوال دی دغا پر اولان دی صغ برگون خکارگی یو حواد وای چل دا دی تور لیستان زال دا او بل دی تور لیست خیسته که د دغه ټولو خو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولنیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجې ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی ده چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوحې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوحې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامته ده.
دا څرګنده و چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ دپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناټو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یوه هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وو، ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له یوې امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوحې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر 1.5 ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کېږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دته د ارزښت یو زنجیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنجیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوینوم پیدا کوي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د یوې ولسي کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 18 ولسي سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکې د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نهو غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخوا په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصل مړینې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ غبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. د هغه د مړینې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستې په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبې ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. له دې پیښې وروسته ځایي فعالانو د ملکنډ پوهنتون انتظامیه په زورګویي او محصلینو سره په دوه مخي چلند تورنه کړه او یو لوی شمېر فعالانو د پوهنتون د انګړ مخې ته د موسیقۍ له آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو نه مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره د هغه د خپلې نه ووتله چې د موسا کلاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسټۍ په خلاف یا د هغې په تایید کې نو زه د هغې ملګری یم او زه د هغې سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسا بچی سره ریسټیکیټ بیٹھی ته کوم کول کولا خان کې ریسټیکیټ بیٹھی څه چل دی
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنګیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو ماخامه په اتړن منځل دی خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدلی خو لوی خوا که دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوی بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند له اړخه ښه نوم لري د خلکو لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسېدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د کندهار څخه دا توت را وړم او دا نګي نګي ټولومه او د دې په بازار کې خصوم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله وو سس خار خو بارانونه وسو داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته به دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کړي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کېږي.
خو بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترېنه فصلونه مرضونه وهلي او حاصلات خورا کم شوي دي. یو ځای کاروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جیره بزمکه کرلې و چې په خوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و. خو سږ کال د دغه څلور جیره بزمکه نه یوازې یو جیره بزمکه حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جیره بزمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
خو اول سر کې دغه څلور جیره بځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسوجا کوي ش کارګر پراخته و ش باید نرخ درلودلی نو وزدار په الحال چې وز دې مرزونه وکړله وزدا څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي وزدا مرزونه وکړله د واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مرته د واوی را وشي یو د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی و وس چې دې کیلو په 200 غونی دي نو دا د څه وجه
د دولت سمدا غشتنه ده د ټوت مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي وبې چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د ټوت په ورز د څلور جری په ځای و نو دا اوس پر یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده اوس موږ دا غنمان ته کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دوړه صدا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول دا څلور جریب ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کړي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی چین د مریض برېښنا دو نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو مریضو شبکو کې تولید کړې ده بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړې دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاوري او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي د شنون په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واوري آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو څپو خپل ومه ورځ له سعید شینوالي سره مه هېروئ
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوست له سندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق خندا او خوښي ویشل خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړې دي او سلګونه نورې د خوښیو په محفلونو کې ویلي له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم
تاسو ته سلام تاسو قدرمن اورېدونکو اورېدونکو ته ټول تنه کې هلي سلامونه وایم زه د خوست ولایت د متون یم په متون کې مده هلي چینه کلی یم د تخلص مې د خپل کلی خیره
چنیوال صاحب د ماستر نوم لکم زید در پسې راغی تاسو شاګردان لری د استادۍ لقب مو اخیسته
نه استادۍ لقب مې نه اخیسته دا دروغ نه شو ویلې خو په ما باندې مشومتوب کې یو ورور دا نه مې خو او د ماستر نو بیا چې کله زر رادیوګانو ته تلم نو ما ته به ټولو ووایي چې یاره خو ماستر علی خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تو ته مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د راډیو کې یو جورنالیست وو، هغې ته ووایي چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلي په نامه خوش، بس دا تخلص یې وکړو، بس هغه تخلص اوس په موسې مشهور دی. نو
څومره عمر لري چنیوال صاحب د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه؟
تقریبا اوس به ومه 2 درې درش داسې یم، ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي، یاره تقریبا 13 کلن عمر کې ومه چې ما دا ګانې بجانې ویلې.
درس دې ویلی؟ مکتب ته تللی؟
درس خو مونا د هغې پن پاتې کړو که نه، چې دې پن سره مې مینه وه، شوق مې و، پن ته زه شوقکي راغلی یم. دا کسب زما خپل هم نه دی او د پلارا نکاح کسب مې نه دی، او دې ته زه شوقکي راغلی یم.
نو په 13 کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپله سندرې ویلې که له کوم استاد سره وی؟
نه، هغه وخت کې خو که درته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چا نه زده نه وي، ما د خپل ځان نه شوق کولو، نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه را کړه داسې لکه نبی وزیر، لکه دلاور خاده، دغسې ګل نظیر منګاله دی، دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، مایفلوک به ویلې، خوش اخیر کې بیا کیسټو ته ور ووتم، کیسټې مې لیکولې، نو پېښور ته به تلم، میاشت ته به م وکړه، بیا هم به د پیتپرشیانو ته کیسټې لیکولې. او وخت کې خوش بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وشه، اوس دېس پکر ورسید.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چنیوال صاحب؟
یاره دا کې به ته دروغجو نه شم، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسټې ثبت کړي دي، ډېر کلیپونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، ډویټ ګنې لکه جوړه ګنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جینکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې ګنې ګاډم ویل دي، نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سی ډي ګانې یا وروسته بیا چې کلیپونه را ووتل څومره دي په مجموع کې ټول؟
یاره نو درویغ دي نوي داسې 1 شپېته 1 کې سټم به ډخ کړي دي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله وو، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو، په هر ټایم کې 1 شپېته 1 که 1 لمبر کې سټې مور غوله وو، نو نه پوهېږم چې څومره کې سټې شوي دي، خو مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوي دي، هر وده کې یوه شپه کې 200-300 غزل ویله کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلې دي که نه، دا د له چا سره ویلې دي، کومو سندرغاړو مېرمنو سره؟
او دا خو په هنرمندانو کې، په نارینه هنرمندانو کې مې برم جان سره ویلې دي، بخان سره مې ویلې دي، دلاور خط سره مې ویلې دي، مشهور مشهور سندرغوړي شیخ سخو سره مې ویلې. یاره ډېر دي، نو چې داسې کمتر هنرمند ناست دی لکه د څوک چې مونږ نه مشران وو، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون بچا دی، یا ماستر علی خیدر دی، دې سره مې نه دي ویلې د مشرانو سره. خو دې نه در کوز څومره دي، انشاءالله ما ګاډه ګنې. او په زنانو کې مې بیا ندیه ګل سره کړي دي، شینا ګل سره مې کړي دي، انازیا یو کیسټ مې پیتاپوشو ټریکونه راته جوړ کړی وو چې زه دې نه لاړم پېښور ته، حالت انازیا نه وو کله اخیسته وو، هغې ګانې ویلې، بیا زه مې ور وختم که نه، خپل ځایونه راته پرېښولي وو، هغه ګانې مې سره مې یو کیسټ کړی وو، کارش مې په نوم وه، هغې جینکۍ سره مې ګاډه ګانې کړې وې، یو ټریک ته جوړ کړی وو، نغمې کیسه وې، ټاپې وې، نغمیس را ټاپیم وکړی وې، خو وروسته په دې پښمان شوم چې یاره نغمیس را ما کې ځکه نه وکړي چې زه نه وم خبر چې یاره ای نغمې ما ته ټپې جوړې کړې. ما ته ویل ته خپلې ټپې وایه، دې ته بل هنرمند ورجېږو، تا خپل ځایونه ډخ کړه، نو دې ته به بیا بل هنرمند راولو که نه. نو چې ما کله خپلې ټپې وویلې، هغې ته بیا ای نغمو ټپو ته ورخېږم که نه، نو یو جوړ ټپې مې سره هم وې.
خو دا خو چل در باندې کړی.
چل شوی دی کنه لکه تفیر ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې له خوښې پرته ستاسو غږ له دې آواز سره مکس شوی.
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوي، نه دی ما سره اړیکې کړي دي، نه ما خو لکه زه پښمان وم ولې چې ما ته فاته نه وه لکه دوکې خبره وه. اکثره پیته پروشیانو دا دوکې کولې کنه، بخانې داسې نه زیاته ورخېږوله لکه زه یې نه زیاتې سټ ته خېږوله وم، داسې کورونه یې کول چې کوم هنرمند نه بي وکه نه یې نه بي نیم وکل کاټ کو دې ته ووي چې دا ساته جوړ ده دا ټریک، نو چې ته به ته ویر وختې ولته به دی جوړه کړل کنه میسنګ بي جوړه وکړو، نو کیسټ بي روبسله چې پلونکي پلونکي کیسټ اکثره دوکې شوي دي.
لدې ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو ترلاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له اواز نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی؟
نه نه بیا نشي کوی، او خو اول خو هغه وخت تیر شو، خو لکه پېښور کې ډېر چالو ول روان و، هنرمندانو سره ډېر غکې دي کنه، او داسې هم شوي دي چې یوه هنرمند په سر ډېرې پیسې اخیستې شوي دي او پېته پرشیانو ډېرې کمې دی ته رسولې دي کنه، داسې د غارې دا وکلی ټریک دا ډه وزونه یې جوړ کړي دي، دا اکثره دا دوکې شوي دي ډېرې، خو آینده کې به نه کېږي، کله آینده کې به ولې کېږي.
ماستر چنیوال صاحب، ستاسو په هنري کارونو زه وړاندې نورې پوښتنې هم لرم چې درنه وبای کمه، مګر مخکې له نورو پوښتنو دا یوه پوښتنه ماته مهمه ښکاره شوله چې یو سندرغاړی څو کاله تقریبا ولس اتلس کاله سندرې ووایي او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنه کړل شي، په هغو سندرو پسې تاسو نه خپه کیږئ اوس چې په خوست کې اوسئ او اجازه د سندرو نه درکول کیږي؟
بالکل، لکه د هنرمندون په مثل داسې دي لکه میان چې اوبونه جس کې نسیله ویخېږي، اکثره هنرمندون ډېر خفه دي په دې خاطر چې دی خو کې کاروبار و دغه، نو یوانه څو په دا به عمارت چې روغلو افغانستان ته دا موسیقۍ نه چې به اوس بندیز دی، نو زه خپله یو غل رمه د وطن غم کې هم ډېر یم کنه، زه د خپل وطن غم هم ډېر اسپرا دی، مو یو مرکه کې یلی وو چې کچېری کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي، ما د سندري نه وی کړی چې په سندرو مو په سندرو کې کې نو سم دا ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وی، ټول افغانستان په امن کې وی، نو مو د سندري نه وی کړی مشکل نشته، نو اوس امن شته ډیر.
چنیوال صاحب، بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو، دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل؟
چې صفه خبره وکم، مو خو اول قدم کې نبی وزیر شیری وکړله، نبی وزیر شیری نکړی دو اولین کې کړه و چې جار دی مې یعنی جل کژوند اټ پی مې ویلې ډېرې مشهورې وي، ایغین عبدلې مې وشتاس یا ډېر شیرونو شیرای وکړي بیخي بهادا ډېر شیرونو چې ډېر نمونه هم نسته دي مشهور نه بغیر اکثر ډېر شیرونو نمونه هم نارضي ویل چې بیا به کیسټ نه لیکوالې، مونږ به خالي کیسټ لیکوالو بس خپل ورسلو وطن ته، نو ډېر شیرونو نمونه اوس هم نارضي، شیران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تیو
زلم یارای زاد بدا پریا خیر
درمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمن سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زه تاسو ته مغه د لغات وایم، تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلد یاست. دا ولسی شاعري تاسو هم کړی؟
ولی نه، ډېر دغه مونږ خوست سندرغاړي خو اکثره شعرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډېر شعرون اکثره په خپل ورځ کې سندرې وایي. ولسی شعري خو چې دلته ونه کې هېڅ کېږي نه، په مینهوال هم نشي پیدا کوی.
نو کوم شعرونه تاسو ویلي دي؟ یعنې په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شعرونه ویلي؟
لکه لغات دي کنه، دلته خو اکثره لغات شوي دي، وطنی گانی شوی دی، غرانی سندری شوی دی، بدلی ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شویون خی مونگ داغ دی، چاپان دی، غرانی سندری دی، لغتون دی، دا شویون دی مونگ ولسی شویون.
دا ککڑی غاری او د اتن غاری دا چه تاسو وای یا تپی دا خو د سینه په سینه را انتقال شوی دی او شتا په پښتو ولسی ادبیاتو کې لپخوان شتا ل پیړیو رئیسی. مګر د لغاتو داسې یو فورم دی چې هغه فلبدیحه ویل کیږي، یعنی سمدستی هغه سندرغاړي شاعران چې سندری وایي دا سمدستی جوړوي. دغه فلبدیحه شاعري د لغاتو هم تاسو کړی ده؟
ولی نه، ډېر شعرونه ما خپلم داسې یلی دي، خو مود ګوډ مې خپل جوړ کړی هم دي، یلی مې هم دي. او اکثره مې ډېر خپل شاعري چې کومه داسې یو نیم شاعر غوله ده، بیا مې ملګري په نوم ړولی دی، خپله ما ته
شعیره غو نه خوان نه رو کوله چې زه خپل نام په شعیره کې ورکم شعیری ګرونه دو شعیری یو خدای پر په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دی دا ټول کېږي ایمون په لغاتو کې د لغتی شعرون اکثر په دانی باسه سره کې په لغات دی یو چې ویتوای چې زب تیراوم بمبار دې کوم بل ویتوای چې زه توغندای زب توله م نه دی پریګدم دا داسې خبره ده
ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب یو خپل سندره دی چې تا ته ډیره ګرانه وی خپل سندره دی وی دار ته زمزمه کا
صحیح ده درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم مات چې کتاب راوړی قلم راوړی مات چې کتاب راوړی قلم راوړی داسیو افغان ته ضرورت لرم داسیو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زت وچ لال می پسر توت یما زت وچ لال می پسر توت یما وسو مباران ته ضرورت لرم وسو مباران ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم وخت کل نظر منگل رپور کرا وخت کل نظر منگل رپور کرا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم
ډیر الله ډیر زیاته مننه چنیوال صاحب ډیر خپل سندره و یو بل پښتنه داده چې ورسته لدی چې په سندرو بندیز ولګید په افغانستان کې څه کوي تاسو یعنی انسان خو دې ژوند کول لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري اوس تاسو څه کوي په خوخه مو ل سندرو نه یو څه ګټل
اوس خو چې سپارې ته وایم دا څه چې پیکر کوم اکثره ونرمندون لایا دي زه خپل چې سپاتو لایا یم هیڅ کاروبار مې ولا نشته لایا ګرځم نو آینده کې به ګورو کدا سه یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کومه لار رو ته جوړ کړه کوم زی ته ووتو نو خادو چې یو زی ته لوټ شو مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی دې خاطر چې کاروبار مې لوړ دی نو غوړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک د ولرمندونو سره مرسته وکړي یو حد پې ورسوي کني دلته ټول بې کوره دي اوس بس موتې خپې مولادو کوي نو بس دومره ګزارا چلوو چورې زړونو نوره داسې سرمایې مرمایې نشته ولرمندونو سره چې دې کوم کاروبار په وکی چې وکی نو بس مخ کې یادونه وکړه چې موتی خپې مولادو کوي
یوازې است ک وعده مو کړی
وعده می کړی دی وعده مشته
ماشومان
او ماشومان هم پنځه می بچیان دي یو مې وړي کې لور کوي دا
نام خدا خدای دې درته ستر کی چنیوال صاحب دې راتلونکي لپاره څه پلان دی څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان دی راتلونکي لپاره لري
ولانو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دی په دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې زمونږ وکړو معلومات نه تکیږي وسفرې خو
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو د خوست له سیمه ایز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. قدرمن اوریدونکو، په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا مو پاک الله مل شه.
Shabbat shalom.